شوي دي او د قانون منګولو څخه شوي دي
دا هم ورې چې په میدان وردګ کې په ورستوي کې بیکاری زیاته شوې ده د ازادي او اوجنکو پروګرام د نور مطالبه ترڅنګ د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شي دا یو ساده خبرونه په خبرونو پیلېږي د امریکا دفاع وزیر وای د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیران کړي طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی په رومانیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیران کړل لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استمایه غونډې ته پرون وویل
حقیقت دا دی چې افغان پوځ چې موږ او زموږ شریکانو روزلی و په ډېرې اسانۍ اوبه شو او په ګڼو مواردو کې پرته له دې چې یو ډس وکړي موږ ټولې حیران کړو له دې پرته بل هره ادعا به رښتونې نه وي
ښاغلی آستین زیاته کړه چې اداري فساد هم د دغو ځواکونو د کمزورۍ سبب سوی و چاکل سوی ده چې نن هم د امریکا د استازو جرګې په یوه استمایه غونډه کې د امریکا پوځي چارواکي د کانګرس د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي په پرونی غونډه کې د دفاع وزیر ترڅنګ د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په استمایه غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی هم برخه اخیستې وه د سپینې ماڼۍ ویاند وایي که متحده ایالتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اګست له 1.5 وروسته هم ساتلي وای جګړې به نه وای درېدلې جنسا کې دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې استمایه غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وویل چې کچېرې لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وای طالبانو به کابل نه وای نیولی جنرال میلی دا هم وویل چې د داوړندیز ولسمشر جو بایدن ته په پسرلی کې کړی و خو دا حتمي نه و چې ولسمشر دي د ده له نظر سره موافقه کړې وای د افغانستان ځینو ښځینه روغتیایي کارکوونکو ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي دغو کسانو پرون په کابل کې غونډه وکړه او څرګنده یې کړه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو بندېدو د ښځو پر ژوند منفي اغېز کړی دی د عقلي نوري په نوم یوې ښوونکي وویل
موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو د جهانی بانک او نورو مرستندویانو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو افغان ښوونکي معاشونه ترلاسه کړي او نجونو ته د هلکانو په څیر تعلیم چې د دوی اساسي حق دی ورکړي
د اغلی نوري په وینا یو له کوشل زره ښځینه ښوونکو او په روغتیایي برخه کې څوار له زره ښځو له دوو تر دریو میاشتو پورې معاشونه نه دي اخیستي طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې د دې له بشپړېدو سره به تر شپږم ټولګي پورته تر دولسم پورې د نجونو زده کړې پیل سي د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په کابل کې د افغان میرمنو ځینو استازیو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره بیرته پرانستل سي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
تعلیمی ماحول د چانته د دې لپاره فزیکی او روحي تسکین او مسؤلیت موجود دی هغه تضمین شوی دی دا چې تر چارچوب جوړ شي داسې تر ګلامل جوړ شي ان شاء الله زیاده دي د تعلیم په برخه کې ستونزې نه
شغلی کریمی زیاته کړه چې په دې طرز العمل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ د ترانسپورت مسله هم شامل ده خو دا ونه ویل چې کله به دا طرز العمل بشپړیږي د بشري حقوقو د څار ډلې د نجونو د برخې مسؤلې هی دربار ازادي رادیو ته تیرې اونۍ ویلي و چې طالبانو په خپل تیر دوره کې هم له 1999 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې دا ویل چې نجونې به ښوونځیو ته پریږدي چې شرایط مساعد شي او بیا دوی د رژیم تر اخره دا کار ونه کړ افغان وکیل او د بشري حقوقو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقوقو د ستر جایزې ګټونکې او بلل سو اته د شکلن کریمی د قانون غشتونکو په نوم د بنسټ مؤسسه ده چې لدیلارې په افغانستان کې قانوني مرستې کړې دي دا د ټاکلې پلاوی لوري پرون په پاریس کې د لودوویچ تراری یوو په نوم د بشري حقوقو د جایزې ګټونکو اعلان سو دا جایزه د تراری یوو په نوم نومول شوې ده چې په 1900 اته نوې میلادي کال کې په فرانسې کې د بشري حقوقو ټولنه جوړه کړې و او لومړی جایزه یې په 1915 اتیا میلادي کال کې د نژادي تبعیض ضد سرلاري مبارز نیلسن منډیلا ته ورکړل شو په رومانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1,000 زیات شوی دی. په رومانیا کې د کورونا دا شمیر بې سارې ګڼل کیږي. تر دې مخکې په نومبر میاشت کې د 24 ساعتونو په لړ کې څه باندې 10,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په رومانیا کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر تر 1,200,000 اوړي او د مړو شمیر 16,000 او 200 ته ورسېد. د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې رومانیا دویم هیواد دی چې لږ کسان پکې واکسین شوي دي. رومانیا 9.5 میلیونه نفوس لري چې له هرو دریو کسانو پکې یوازې یو تن د کورونا واکسین کړی دی. د ویډیوګانو د شریکولو پلاتفورم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمني ژبه یې مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ راشا ټوډی یا RT مربوط وو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د راشا ټوډی د یوه دغه چینل مسؤلې دینارا توکتو سونووا په دې اړه لومړی پرون په ټیلیګرام کې دا اعلان وکړ. د ټیکنالوژي لوی شرکت ګوګل چې یوټیوب یې خپل دی ویلي دوی دغه دوه چینلونه ځکه ډیلیټ کړي چې د کووید-19 ناروغۍ او واکسینونو په اړه یې ناسم اطلاعات خپاره کړي وو. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداری ورکړی و چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه یې د لنډ وخت لپاره د دوی د نشراتو مخه نیولې ده. فایزر شرکت او د هغه جرمني شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید-19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغو درمل جوړونکو شرکتونو پرون وویل چې د دوی ازمایښت ښودلې چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي خوندي دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا مهال 12 کلنو او تر دې لویو کسانو ته د فایزر واکسین دوه ډوزونه یا دوه ستنې لګول کیږي. فایزر او بایو انټیک شرکتونو ویلي چې دوی به د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې په را روانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د اضطراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د دې خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. ل افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لمړی استماعي غونډه ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ویل چې په افغانستان کې شل کلنه جګړه یو ستراتیژیک ناکامي و او متحده ایالاتونو باید 3,000 پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. جنرال مارک میلی طالبانو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم لال قاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډه ته وکړه.
وی ماست ریممبر دټ د طالبان واز اند ریمین.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله و او پاتې شوې ده. دوی لا هم لال قاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو. وبکتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیلی شي. خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا دلیل له 12 تر 18 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولی شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious.
دا ښکاره ده. یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختمه نشوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی دا هم وویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان جنرال فرانک مکینزی د سینا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمېر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه، ولې دې استعفا نه کوله؟ جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ وخت هم لوی درستیز و په ځواب کې وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې ده ته تر ټولو ښه ښکاري، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د ده له خبرې سره موافقه کوي.
ومردل چې د امریکا یو پوځي چارواکي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی او بېوزلي هم زیاته شوې ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات ولایت کې هم د طالبانو له واک ته رسېدو سره بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د هرات زیاتو اوسیدونکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو د وسایلو خرڅولو ته مخه کړې ده. حتی د هرات پوهنتون استادانو د بد اقتصادي وضعیت له کبله خپل شخصي کتابتونونه تړلي او کتابونه یې لیلام کړي دي. تفصیل په یوه راپور کې.
دل مرتر سوزند وړاند ګلان دی ولسکلن ګلستان هڅه کوي په ورته چغو سره رانیون کې جلکړي. دا ځوان نور څه نه لري او غواړي د خپلې کورنۍ د پنځو غړو لپاره د ډوډۍ موندلو په خاطر د درب قندار سیمه کې د خپل کور توکي وپلوري.
موږ له کور څخه دا جامې او د پخلنځي وسایل د پلور لپاره راوړل، ځکه د کار کولو لپاره هېڅ نشته. غواړم دا وپلورم چې دوه ډوډۍ پرې واخلم او خپلې کورنۍ ته یوسم.
د ګلستان تر څنګ په سلګونو هراتیان د بېوزلۍ له کبله د خپل کور وسایل په خورا ټیټه بیه پلوري. بیبی ګل شپېته کلنه ده او د ناروغ خاوند او دریو بچیانو لګښتونه باید د سړک په اوږدو کې د کور د وسایلو په پلورلو سره برابر کړي. هغه د سړک غاړې ته ناسته ده، خو پیرودونکي کم دي ځکه وسایل یې زاړه دي او د چا پام ځان ته نه جلبوي. د کور وسایلو ډیری پیر او پلور د هرات په درب قندهار سیمه کې کیږي. ډیری پیرودونکي د 50 کلن غلام حیدر په څیر دي چې یو څه یې له وسه کیږي او د دې وسایلو پیرلو ته راځي، ځکه چې دا وسایل ارزانه دي.
زه د کور وسایلو اخیستلو ته راغلی یم، ځکه چې دلته د کور وسایل د پلورنځیو په پرتله ارزانه دي. خلک خپل وسایل د لوږې له امله پلوري، خو که ورته شیان له دوکانونو واخلي نو دوه چنده لګښت لري.
د بېوزلۍ ستونزې د هرات پوهنتون پر ځینو استادانو هم سیوری غوړولی او د عبدالقادر صالحي په ګډون یو شمېر استادانو د خپلو شخصي کتابتونونو کتابونه هم پلورلي دي. هغه په نړیوالو اړیکو کې د ماسترۍ سند لري او په هرات کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د یوې لسیزې تدریس تجربه لري.
دغو کتابونو ټولګه چې زه غواړم وپلورم 500 ټوکه مختلف عنوانه کتابونه دي. زه دا کار د ژوند مصارفو د تأمین لپاره کوم، ځکه چې په یو کرایه شوي کور کې اوسېږم او باید د کرایې پیسې ورکړم.
د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه او دې هیواد ته یې د نغدو پیسو لیږل بند کړل. په هرات کې د طالبانو مرستیال والی مولوي شیر احمد عمار وویل چې د دغو پیسو خوشې کېدل او ورڅخه د استفادې پایل د سخت اقتصادي بحران د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
لویه اقتصادي ستونزه دا ده چې د افغانانو شتمني کنګل شوې او نړیوالې ټولنې د دې هېواد د خلکو او پیسو په اړه فکر نه دی کړی. که نړیواله ټولنه ژر ملت ته دغه پیسې ورکړي، انشاءالله زموږ ټول ځوانان به دندې ومومي او موږ به له دې اقتصادي بحران څخه وژغورل شو.
په هرات کې د طالبانو له واک نږدې یوه نیمه میاشت تیریږي او دا د هغه چا لپاره ډیر زیات وخت چې هیڅ عاید نه لري او د پیسو په پور اخیستو او د خپلو کورونو د وسایلو په پلورلو سره ژوند کوي. هرات د افغانستان یو له هغه ولایتونو دی چې صنعت پکې زیاته وده کړې وه او په سلګونو کسانو په خصوصي فابریکو او کارځایونو کې کار کاوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د هرات د سړکونو په اوږدو کې د کورنیو توکو پلورونکو شمېر مخ په ډیریدو دی او د هرات خلک د روښانه سبا لپاره هیڅ هیله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان پر دې سربېره چې داعش ډله د افغانستان او د خپلې واکمنۍ لپاره یو جدي خطر نه ګڼي خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد یې د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې پوځي عملیات کړي او د دې ډلې ځینې غړي یې ژوندي نیولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیرې اونۍ په وروستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې بې چاودنې یو طالب ووژه او د درې طالبانو په ګډون یې وطن ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 35 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربېره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه چې په هیواد کې نوم اخیستل کېږي هغه اسلامي امارت ګواښ نه ده او دغه هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي چې هغوی یو پلان ته لاسته نیونیسي. یو تعدید پیش کې په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري څخه د منځه وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه ته رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه د داعش له لوري تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تېرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځان وژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 سل افغانان او 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې وه او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه وه په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه فعال کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره کورنۍ رسنۍ له شدیدو زیانونو سره مخامخ شوې دي. ځینې یې یا بندې سوي یا هم یوازې په آنلاین بڼه په انټرنیټ کې خپرونې کوي. د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره زمینه مساعده کړي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان یو نومتی چاپی رسنۍ اطلاعات روس چې په 1990 کال کې پرانستل شوه د دغه رسنۍ مسولین وایي چې په سیاسي، اقتصادي، حکومتوالۍ او ټولنیزو برخو کې په خپلواک او بې پرې توګه کار کړی دی. خو د نویو بدلونونو او د رسنیو په زیانمنېدو سره اطلاعات روس هم زیانمنه شوه. د روان مریض کال زمري میاشتې په 14مه نېټې وروسته کله چې اقتصادي کړکېچ رامنځته شو دغه رسنۍ هم اړ شوه چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل چاپي فعالیت ودروي او آنلاین کار ته دوام ورکړي. د دغه ورځپاڼې مسول مدیر زکی دریابي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پیاوړو نجونو له اقتصادي کړکېچ نه د وتلو لپاره د اطلاعات روس ورځپاڼې لپاره د چاندې راټولولو کمپاین پیل کړی ترڅو دغه رسنۍ خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر نظام په سقوط سره ډیری رسنیو هغه مالي سرچینې لکه د عامه پوهاوي اعلانونه د ښځو او ماشومانو د حقونو او امنیتي ځواکونو پروژې له لاسه ورکړي چې 90% مالي اسانتیاوې به یې دوی ته برابرولې. د دغه بنسټ د چارواکو په خبره ډیری نورې رسنۍ هم د اطلاعاتو روس ورځپاڼې په شان له ورته ستونزو سره مخ دي. خو په دې سختو شرایطو کې د رسنیو د کار د دوام هرکلی کوي. د نای د عدالت غوښتنې مسول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل دا بنسټ په دې تمه دی چې د رسنیو لپاره د معلوماتو رسولو او په افغانستان کې د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره سي.
حکومت امارات در قبال رسانه ها روی کردی را روی دست بگیرن که حداقل
اسلامی امارات باید در رسانه لپاره یا مناسب تگلار برابر کردی ترسو دید فعالیتون لپاره یا شد زمینه برابر سی او حق لستراؤدونی چی مخکمو در بیان در ازادی لپاره ترلسه کردی و ساتل سی او در رسانه یا جاغ غلی نسی. زموش تمه داده چی د طالبانو مشرتابه په دیار جدی پا مکری تر تو رسنی خپل پالیتونو ته دوام ورکری.
در این زمینه توجه بیشتر حکومت امارات روی دست بگیرد.
پر رسانه که مالی ستونز د دې لامل سوی چې ډیری خبریالان خپلې تنخواګانې ترلاسه نکړي او یا هم دندې پرېږدي. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اطلاعات روس مالی ستونزې د اندېښنې وړ دي خوب خبره دا مهال ډیرې رسنۍ لمالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي کړوخیل خبره په ځینو رسنیو کې له دوه میاشتو را په دې خوا کارکوونکو یې تنخواګانې نه دي اخیستي.
د رسنیو چې ټول مالي فعالیتونه په بانکونو کې وو له بده مرغه اوس بانکونه هم په نورماله توګه کار نه کوي او د خبریالانو تنخواګانې هم چې له بانکونو ورکول کېدې له ستونزو سره مخ شوي دي او ډېرې رسنۍ بیا دوه میاشتې کېږي چې خپلو خبریالانو ته یې تنخواګانې نه دي ورکړې. نو له دې وجې خبریالان له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
برای ژورنالیستان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
بلخوا د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه د هغو رسنیو د ملاتړ لپاره چې له مالی او اقتصادي کړکیچ سره مخ دي کومه ځانګړې تګلاره نه ده برابر شوې، خو په خبره یې له هغو رسنیو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته کار کوي.
امارت اسلامي همکاري با رسنه در پروسیجر خود داره.
اسلامی امارات له رسنیو سره د همکارۍ پروسیجر لري، خو دا غو پروګرامونو پاړه چې پر بنسټ یې د رسنیو فعالیت او پرمختګ تنظیم شي تر اوسه موږ ته کوم طرز العمل نه دی راکړل شوی.
واضح نشده یا به من نرسیده.
د بیپولی خبریالانو د سازمان د راپور له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله 153 رسنۍ تړل شوي دي. ومو غوښتل د اطلاعات روز ورځپاڼې لپاره د چندې راټولولو کمپاین د پایل په اړه د دغې رسنۍ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو.
د سلام وطندار خصوصي راډیو مسؤلان وایي د طالبانو په نوم ځینې وسلول کسان د دوی دفتر ته ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتنې ګروېژنې کړې دي. د دې رسنۍ یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو کارکوونکي معرفي کړي. طالبان ویلي چې د دې پیښې په اړه به دوی پلټنه کوي. نور په یو راپور کې
ورځ تر بلې د رسنۍ د فعالیتونو په وړاندې د خنډونو رامنځته کولو افغان رسنۍ اندېښمنې کړې دي. د سلام وطندار خصوصي راډیو مسولین وایي د یکشنبې په ورځ د عبدالملک صافی په مشرۍ یو ډله وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت استخباراتو کارکوونکي معرفي کول د دغه رسنۍ دفتر ته ننوتلي دي. د دغه رسنۍ اجرایوي مسول ناصر عمر د سیشن بی په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کار د سلام وطندار راډیو د کارکوونکو او خبریالانو پر روحي اغیزه کړې ده.
دغه کسان سلام وطندار ته راغلي وو په اداري چارو او قراردادونو کې مداخله وکړه او دغه کسان شاوخوا 15 ساعته د سلام وطندار راډیو په دفتر کې ول چې دوی باید د سلام وطندار راډیو لپاره رئیس وټاکي. زموږ همکاران سخت خواشینی کړي او د رسنۍ کار ته اندېښمن یو.
نوموړي زیاته کړه د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو چې نمونه یې نه اخلي له دوی سره ژمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له دې موضوع خبر نه دي، خو هڅه کوي پرې پوه شي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مرستیال حجت الله مجددي وایي د سلام وطندار راډیو له خبریالانو څېړنې غیر قانوني او ناسم اقدام دی او باید دا موضوع وڅېړل شي.
متاسفانه د دغه راډیو ته د استخباراتو او یا د کشفي ادارو په نامه ځینې اشخاص راغلي دي او د دوی نه څه پوښتنه کړې دي. دغه کړنې بیان ازادي او د رسنیو پر وړاندې یو ګواښ دی.
سلام وطندار راډیو چې په 1430 هجری لمریز کال کې په نشراتو پایل وکړ تر اوسه په بیلابیلو برخو کې خبرونې لري. نن سبا له تصویري او چاپي رسنیو سره په خوا کې په افغانستان کې لسګونه غږیزې رسنۍ راډیوګانې هم فعالیت لري، خو د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوه میاشتو کې په پلازمینې کابل او ولایتونو کې د ځینو راډیوګانو په ګډون یو شمېر رسنۍ د ګواښونو او مالي امکاناتو د نشتون له امله تړل شوي دي. په افغانستان کې خبریالانو د رسنیو مسؤلین ټینګار کوي چې د رسنیو لپاره کاري فضا مناسبه نه ده او د خپل امنیتي وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9470 ولزراتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته ورجست مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو دا به ووري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي
د امریکا د متحده ایالاتونو آرمی ټایمز ورسپاڼې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې: افغانستان هغه هیواد چې احتمالا چانس ورسره هیڅ سیاري نه ده کړې. د لیکنې په پایل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوپکو د جولای د 9 نیټې څرګندونو ته اشاره شوې چې د خبریالانو یوې ډلې ته یې ویلي وو له 100 کلونو او د ټریلین ډالرو له لګښتونو سره سره افغان امنیتي ځواکونه کافي ډاډمن نه وو چې د چیک پوینټونو د مدیریت یا هم د لارو د تصفیې لپاره څه کارونه وکړي. د ورسپاڼې په لیکنه تر دې خبرو دوی ونۍ وروسته طالبانو تقریبا پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه او پر پلاسمینه کابل هم د حملې لپاره ځانونه چمتو کړل. آرمی ټایمز ورسپاڼه زیاتوي په خپرو شویو ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې کله هر ښار ته وسلوال طالبان داخليږي افغان امنیتي ځواکونه خپله وسله پر ځمکه ږدي چې دې مسلې ګڼو کسانو ته ټکان ورکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوپکو هغه وخت ویلي وو د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه، سلامشوره او د همکارۍ په ماموریت کې مو پرتی ستونزې په وار وار رابرسیره کړې دي. د آرمی ټایمز ورسپاڼې لیکوال زیاتوي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په پینټاګون کې یو کرمهران سوول هیڅ چا فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول له لاسه ووځي او په 11 ورځو کې به یې پوځ هم دړې وړې شي. خو د ورسپاڼې په لیکنه اوس به جنرال میلی او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټین روانه ونۍ مجبوره کړی شي چې پر خپله ارزونه بیا کتنه وکړي ځکه دواړه د کانګرس د استازو جرګې او مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټو ته حاضریږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د استازو جرګې د غړو او سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د امریکا بلې خبرونې بزنس انسایډر د افغانستان پر اقتصاد لیکنه خبره کړې چې د رکود په حال کې ده. د لیکنې د فایل عبارت دا ده چې د افغانستان تر ټولو ستر پور ورکوونکي بانک خبرداری ورکړی چې د افغانستان بانکي سیستم سقوط ته نږدې شوی دی. د افغانستان د اسلامي بانک اجرایه رئیس سید موسی قلیم الفلاحی بی بی سی ته ویلي د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته د غربي دولتونو لخوا د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او د مشتریانو د ورختای له کبله د افغانستان مالي سیستم له یو بلفل کړکېچ سره مخامخ شوی دی. بزنس انسایډر خبرونه زیاتوي اوس خلک په بانکونو کې یوازې خپلې پیسې باسي چې اکثر بانکونه فعال نه دي او ټول خدمات هم نشي وړاندې کولای. د خبرونې د مطلب له مخې د امریکا او متحده ایالاتونو تیره میاشت د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزي بانک اړونده شتمني ده. د پیسو نړیوال صندوق هم تیره میاشت وویل چې افغانستان به نور خپلو مالی منابعو ته لاسرسی نه لري. بلخوا نړیوال بانک هم اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پروژو تمویل ځنډوي. ملګرو ملتونو د دې میاشتې په لومړیو کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دي د یو اقتصادي سقوط د مخنیوي په خاطر خوشې شي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر وای د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیران کړی دي. لوید آسټین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استمایه غونډې ته پرون دا خبره وکړه. د سپینی مانی وایاند وای ک متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2.5 زره امریکایي سرتیری د اگست له 1.5 وروسته هم ساتلی وای. جګړه به نه وای درېدلې. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې له بشپړېدو سره به له شپږم ټولګي پورته تر 12 پورې د نجونو زده کړې پیل سي. افغان وکیل او د بشري حقونو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقونو د سترې جایزې ګټونکو وبلل سو او پرمانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1200 زیات شوی دی چې دا شمیر به ساري ګڼل شوی. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي لیوی خوا جګړو ځپلی لبلی خوا لکلونو راهیسی لخپلو سیمو بیزای وو او اوس د طالبانو د حکومت په راتلو سره بیکاره سوی دي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان شار کې د طالبانو حکومت راورسته د خلکو ژوند په شار کې هټي خلاصې دي. د خلکو شتون هم زیاتی خواټیوال لاستر زن ناستی ځکه د شته خلکو جیبونه خالی دي. طالب وسلوال په شار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپل موټر کې په لوړ ژغ ترانې پلی کړي وي. له شار څخه ورخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی. د شار په څوندو او لورو پروتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپل سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په راایستلو بوخت دي. دا څلور شپېته کلن خانغا دی چې د میدان شار اړوند د دې افغانانو د کلي اوسیدونکي دي چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلي چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاکیسو پسې ګرځي. خانغا چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونو افغاني مصرف کړی وو او یوازې دی او د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ 400 ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي خو وایي اوس بیکاره یم.
زندگی خو نه میبینه که نمیتو مال اسنه و در خانه خراب شد جنگا
زما جون تاسو وینه کور می داده تخریب شو باغ می وچ شو بیکارم. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسېدلی دی. کور نه لرم. په کرایه کور کې اوسېږم. یو څه اندازه مرسته دې یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغا نه بلکې د خانغا په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران بیکاری د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي ځکه د ده په خبره چې کار نسته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري.
څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
ډېر خوشحاله یم. ډېر خوشحاله چې خپل مر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورټ، تذکیرو، بانکونو او نورې زیات شمېر ادارې هم غیر فعاله دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوان او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې، د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځیو کې ولې ښځینه ښوونکي نشته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي، خو هغوی خبرو ته د یو شمیر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یوه اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
درې همشیرې دي چې له دې مکتب نه فارغ شوي دي او اوس حال سپاشم له دې نجونه وړې ده، په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند وه. اوس فعلا حال یوای په اول بابل سته کې درس دادی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د انجونو لپاره درس ورکړي، خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي، په دې خاطر دا بند سه او همدغه لاره چې دا مکتب باید بېرته فعال شي او وکولی شي چې څوک داته درس ووایي او د خپل آینده لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده، خو سلګونه نورې نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کندهار شهر له تیرو څو اونیو برېښنا نه لري چې لکه بلې په صنعتي پارک کې 255 فابریکې تړل سوي او د تشک دوبو د نشټوالي په ګډون خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالي او د اوبو د کموالي له کبله درېدلې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د ازادي رادیو خبريال را لېږلې ده.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو سره د کندهار ښار د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او وروسته په بشپړه توګه ودرېد. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشتوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسېږي، چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 250 فابریکو د تولید چارې درېدلې او شاوخوا 15,000 کارګر بېکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میګاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا درو اونیو راهیسې د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړه توګه قطع شوې.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 250 فابریکې تقریبا په ټپه درېدلې دي. 15,000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بېکاره شوي دي او تقریبا 6,000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو، هغه بېکار شوي دي چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالات کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بیکاري کچه ډېره لوړه شوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسېدونکي وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري، چې د څښاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. د کندهار ښار د 9مې او 12مې افزیه دوه اوسېدونکي عبدالباقی او ندا محمد له مسلانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر تکنی شوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب شي، کجکی خراب دی او دلې په کندهار کې هغه مسلین هم سر نه پګرځوي او دلته د ښار خلک ډېر لاس و ګرېوان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د فار اوبو ده یا هغه پاک اوبو د فاره لاسرسی نه شي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغه سمسب لان چې هغه په برق باندې دي او ار فور جنریټر نه لري. زه تقریبا 16 کیلومتر ماشمان ته گاډي یا خپل زم په دبه کې اوبر اوړم خپل کور ضرورت ته پر کوم.
د برق خپل فولا کوي او تکي ورځ معلوم شي بیا نه دي په نن لري خلک سره ډیر مشکلات وځره ده په چيني بس کار خراب شي برق نه وي والا وي کار خراب شته مې دغه چې برق سم
په عین وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې د چي د وچکالي او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والی محمد یوسف وفا ازادي راډیو ته وویل چې د کجکی باندې اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکی ته موږ خلک واسره اوبه کښېنستل دي د ماشینانو مشکلات ډېر دي، بیا موږ برېښنا راست قرارداد کیلو وکړي د ورځې 3-4 غنټې به ان شاء الله ماشینانو ته چلانېږي، د دې ضروري کې چلانه دا به چلانه بیا نه دریږي او دا به یو لست جماعتونو د کورونو خپل مشرات په لګي او د نشنا ته تیر قرارداد وکي دا مشکل زه حل یو پاپیر کوس نه اتفاق پاپیر کوس سره نن پر موږ زاس وکي بیا بار کابل ته مشارک کړي دا وتم قرارداد کوو چې دی پاپیر چلانه سی او مست خدمت تر کا برابر سی.
د کندهار شهر لپاره د هلمند لکه جکی بند څخه د برېښنا جریان 13 میگاواټ دی. دغه راز 10 میگاواټ نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار شهر کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا د نورې پروژې چې تمه و د کندهار شهر لپاره به برېښنا برابر کړي، د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له امله لا هم فعالیت نسی کولای.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
گرانو د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبدالله د لغمان ولایت څخه عرض کوم سلامونه. پس سلام، مونږ پوره 9 کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړل. عوام یې ښه مسلمانان دي، حکومت یې د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دی. زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بېله چک نه راغلو. دلته هم چا د اوسېدو نمره هم رانه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس و لغمان ولایت، هغه ته هم ورغلو، چا توجه ونه کړ. اوس د 2010 کال را په دی خوا چې د ازادۍ راډیو وایي چې پاکستانیان د کنړ ځینې علاقې په توپونو ودي، اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کنړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځایه شوي دي، ځنګلونه هم وهل کېږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما اعتدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام. هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
ہلو، السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د بیټی کوټ ولسوالۍ د امرخانی د کریمه شاه سره په تماس کې. زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ عام عافه کړې ده او بیا هم داسې ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوبه چې وړي ځان سره. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي. چې عام عافه مې اعلان کړې ده وروره، نو ولې د خلکو په کورونو اوري؟
زه عبدالقیوم یم، د کابل له خبرې در سره کوم. محترم، د زده رادیو ته ټولو ته سلامونه رسوم. باب سلامه دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او ابدي دښمن وو دی او وی به دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بېنظیر بوټو په وخت کې د بېنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته په وخت کې طالبانو په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکار گی او په افغانستان کې خځو ته ازادین نشته. دا ولی د ورته ول چې په دې خبر پسې مګر ځای افغانستان کې به هیڅ نشي کچیرې په پاکستان کې کومه خځه یا وزیر اعظم کیږي یا وزیر کیږي یا منیسټر کیږي، اسپروانه کوي کای کومه خځه کومه الوتکی یا تیاری ته پرواز ورکوي، هیڅ نه کیږي. خو که په افغانستان کې کومه ښځه یا منیسټر شي یا ایډوایزر شي او یا کومه الوتکی چیرته پرواز وکړي، بیا خمس کیږي. پاکستان ته یو څه غواړي، افغانستان ته بل څه غواړي.
السلام علیکم. بختل شایم د خوست ولایت څخه. ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته، ټولو اوریدونکو ته د بختل شای له طرفه ډېر ډېر سلامونه او باید سلامه. د ملګرو ملتونو ما دا خواسته، دا مرزو ده، دا متقاضا ده چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري.
او په پراخ کې ټول پښتنو ته د خپل شاله طرفه ډېر ډېر سلامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالحی صاحب یم د بغلان د ولایت نی اډی سنی ولې د ازادی رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادی رادیو نه ډیر خوشاله چې په وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ تر نورو پورې رسوي. او زما غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت مشران له دې چې کوم نظر کېدل چې جنکیو مکتبونه فعاله کې ډیر مننه.
زی ګنای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالای يهود او نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل. په بل خپل بیا همدغه يهود او نصارا او ته خپل دولت د رسمیت پیژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسترول لپاره نانواتي کوي. بیا همدغه تا ازادی او خپلواکی وای په زناوی.
تاسو ته سلام در دی ازادی رادیو ته کارکنان ته کارکنان ته ټول ته سلام یم. خدای په مې خوشاله ولر. زه دا وایم چې دې ستر شپ دای دې دا چې لای سر او سر دې کې دې مصايب او چې څول راولې او دا وکړي دا وکړي ته خپلواکی ولی څول راو نه ستایو ته خدای جان څول راو ته قوت لږ دغه فهیم دغه قانوني دغه جمعیتیان چې لاس د خلکو د وطن په وینو سره وو د جنایتکارو ټول تقویه کړل. کار د حل د کار ته ونه سپارل. قانون د حاکم نه سو عدالت دې رانه وستا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادی راځي ټول کارکونکو سلامونه وایم. رسول سلامت د خزه حکیا زبر خبره کوم. دا د شته مبارک چې دا غربیان اوس مشتلار راشي تاسو کوکنه جوړ کړی. تاسو کوکنه جوړ کړی زره کوم کوکونه ټول کولای لکاره ورځان چې ور کوي چې هغه په جنگو کې استي او د عباس یې به تغه بیا پته یې به شرم یې به تغیر. دا کوم کوکنه جوړ کولای شو چې اسلام ور کړی قران ور کړی. زه د یو عالم په صفه دا خبره کوم. زما خبره به تاسو نشروي او کچا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي بیا به دغه حقوق هغه کوم ور کول کیږي. او کله چې اسلام حقوق ور کړی قران حقوق ور کړی هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ور کړی طالبان ور کړی. نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام وکړل. سلام بیا هم کله ولایت د سر په تماس کې دا زدي را دي کارکونکو څخه زده داخله لرم چې دا مشکل مشتحال کې کله په کندهار ولایت کې ازادي رادیو نیسي او کله نه نیسي. زه داخله لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزه مشکل زه د کارکونکو څخه یې کوم چې حالت دې مشکل حل کې کنه د دې زې مشکل د دې زې د مسلین څخه دا غواړم چې د دې زې مشکل حل کې کله رادیو نیسي او کله نه نیسي. سلام وکړل. سلام د کندهار ولایت مې وانه ولسوالۍ خاصه په تماس کې مې زل روفو چې واک طالبان څخه دا غواړم چې د موږ ولسوالۍ ته به یو کانال وکړي تر څو موږ د خلکو بفرسې تقریبا 300 متره باندې موږ او به راکړو 200 متره سهان کارو. نو موږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري یا د کچکې د باندې څخه مشته یو علي کاری عدالت باندې موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم. زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې دا دغه حکومت چارواکي چې د دند څخه ګوښه شوی دي چې دا چارواکي په خپل په دند باندې وګمارل شي.
زه عبدالکریم لوګر نه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام. دغه د ما پیغام نشر دی او طالب مشران ته ورسوي. اوس چې په افغانستان کې جنگ بند شو د افغانستان ټول خلک خوشحاله دي. خو دوه د وحشت دهشت او بربریت نښې دي چې باید لرې شي. اول دا کانکریټي دیوالونه چې په درو او سړکونو کې دي. دوم دا ببر سرونه او اوږدې وېښتان چې د اربکیانو سره مشابهت لري. وسلام.
بله السلام علیکم. زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. مار طالبان څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټر سر لګي تیاتو کې پرې ته د رحمانت توګه سره چلی. تاسو په یو موټر پلس 15 هم سپاره دي. ډېر ځله مې د دولتي موټر سر روان کړی.
هلو السلام علیکم زه مولوی ګل محمد د کندهار څخه خبر کوم چې هر ځای هر کلی کې دغه د امارات ډلې راځي تلاشي کوي خلک شنی خلک شوري خلکو په زور پسې ګرځي په پیسو پسې ګرځي مشکلات جوړوي په هیڅ کلي کې ګزاره نه کېږي د دې مشکلات سره ټول خلک په ازار دي اخر موږ کډه پر کومه یو څه د دې څه چیرې ګزاره وکړو په ظالمانو مخنیوی دې وشي
موږ دا پیغام درې دا پیغام دی چې وروره دغه د هلمند ولایت د واشر علاقه باندې دلته طالبانو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه دغه مخشنه ولیدي خپل مذکر ولیدي دغه کوم نه پرېږدي دوی خپل په زور ظلم انډیواله دوی درې نمرې ډېر کړي بالا چور چپاوي شروع کړی دی دا سره کې نه مسلمانان ګرځېدنې په ازار دي دغه څه دي یو دغه وشي د مشرانو د لویه سره څه دغه زموږ پیغام دی باید دوی دغه ته پاملرنه وکړي دا اوس څه رقم کار دی موږ اوس پاکستان ته ولاړ شو ایران ته ولاړ شو
السلام علیکم عبدالرحمن ایمن شان څخه تاسو سره په تماس کې یم وګوره دلته موږ په هلمند ولایت کې د ډېرو ستونزو سره مخ یو بانکونه بند دي چا ته پیسې په لاس نه ورکول کېږي فعالیت یې نه دی شروع کړی نو چا چې کوم معاش یا یو څه پیسې په بانک کې درلودې ورسره وې هغو ته اوس لاسرسی نه لري اوس د قرض لپاره پیسې نه پیدا کېږي دلته موږ د اندازې مشکلاتو کې راګیر شوي یو موږ د عمارت د مشرانو څخه دا غواړو چې دا بانکونه فعاله کړي خلکو ته لږ تر لږه د اولیه توکو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي هیله ده دا زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوي چې دا زموږ غږ ولې نه اوري.
سلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران نه زده کړئ. د دروغو پورې سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یو ویشتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایه. څه چې واقعیت دی هغه راوباسئ. اول ما وایي امیر المؤمنین چې تاسې وایست دا دنیا مخې ته راوباسئ، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، شرعي لحاظ یې هماغه ځای نه برابر کړي. تا خو وایي زه شرعي نظام قایموم. بل شمول مو خلکو ته وعده ورکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوئ هغه نه کوئ. خلکو ته اوس په دې رقم پری ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي. واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پریبو چل باندې تاسو دا نظام نشي چلولی، نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي. دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسېږي او تاسو یو پتي دکان وولي. خلک زلوږي مري او تاسو یو دروغو سیاست چلوئ. نه مو رهبر معلوم دی، نه مو کابینه معلوم دی. ټول له پریبو چل کارونه کوئ. نور دنیا دغسې خدای به در باندې په کار کې په پریب چل باندې خدای په کارېږي. ته خو زه شریعت نافظوم، شریعت کې خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې د خپلې سیمې د وضعیت په اړه مو راته پریښو. په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې یو شمېر کسان له طالبانو غوښتنې هم لري. په ځانګړې توګه دوی له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په همدې او ورته نورو مسایلو زما همکار صفي الله ستانکزي د طالبانو له ویاند ډاکټر محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې څه دي.
د ښځو موضوع ستان دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په قابلو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د قابلې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی؟ او که هدف دی چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او د ښځې ستونزې صرف همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ټولې ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي او عقلي فکر ده فکر نکوم موږ د دې لپاره باید اس کوشش وکړو دغه رمزي شاو موږ تاسو وکړو ته پر شلو کارونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ورګان کله بل نامه خو د ښځو سنځي نه دا چې حال نشول بلکې زیات شول صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند غو فزیکی حالات یو څه برابر وي نور په معنوي لحاظ باندې کته تر فشار لاندې وي په کله باندې متاسفانه غوړ ډول کېدل په مختلفو حکومتي دوایرو کې په پانتونونو کې په لیسو کې په مکتبونو کې په لارو کوڅو کې دغه څه کوم چې د ښځو سنځي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي موږ باید د عام د منطقي لحاظ او عام د اصولي او شرعي لحاظ دا فکر وکړو چې د ښځو ټول د ټول ښځو د سودې حوالې لپاره فکر وکړو
موږ هغه نه یو خغل نه یم زه غواړم په ختم د افغانستان نګدي شل میلیونه خزي دي دغه شل میلیونه خزو وانډه څه شول تاسو په کابینه او په حکومت کې
ما هم دا خبره کوله چې دا فکر کوم ځای راغله د شل میلیونه خزو ټول په کابینه کې وي متصور
دي دوی استادې مڅ کېږي بل اخر ټول ته ځای نشي ورکولې استادې څه کوي دوی استادې نيسته کنه په کابینه کې
زم ما هم دا خبره بوله ما کې شرحه کړه چې دا هدف څه دی یا وخت په کابینه کې راغله په دې معنی چې کله ټول څه دي حواله شوي دا خونې دي شویت د دنیا په ځای کې نشه راکودلای او کدا وی چې د خځو سنځلې یوازې خځې حل کوي بیا خو د خپل دنیا په غلطه روانه ده ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تاسو ګورو چې د خځو سنځلې نه راځي نه نو د ښه حل کیږي د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د خځو وزارتونه وي د خځو اړوند کارونه یو نیمایي د نارینه وو لپاره وي
خځې تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د خځو په مورید باندې او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي کنه ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپل ټولې اړیکې او ټول راتلونکي په همدغه مسایلو پورې تړلې دي چې یوې د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولۍ کې
باسه هم چې کومه غوښتنه کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنه دي دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي نه د ماشومانو د ستونزو نه د انسان په غم کې تاسو ګورئ چې دوی یو هفته په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا تر 10 میلیارد پورې هغه کنګل کړي دي مالی سرچینې چې دغه تاوان دغه افغان خزو ته رسیږي همدغه نارینه ماشومان ته رسیږي دا ښځې نه دي د دې ښځو بخت ولې تنم کیږي داسې یو رمزي او سیاسي اغراض چې دوی غواړي په دې رمته خپل اهداف ترلاسه کړي دا یو دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره ښځه من حیث ښځه چې هر چیرته وي دغه د ستونزو د حوالې لپاره کار وکړو نه داسې چې صرف یو درې ښځې هغه ښځې وګڼو نورې چې ښځې دغه ښځې نه دي نه هغه انسان نه دي موږ ښځه انسان ده د ښځې که په هر ځای کې وي هغه که په کور کې وي هغه که په کلي کې وي هغه که په دولتي دوایرو کې وي هغه که په پوهنتون کې وي هغه که په مکتب کې وي هغه که په هر ځای کې ښځه ده د ښځې باید احترام وشي د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي متاسفانه
کوم پرودونه کې ده مکتب یادونه موږ له ښاغلي نیم او بخې خبرې مخه تکوم د نجونو خوانځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري
خو په دې نه پوهېږم چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هڅه منفي انداز کې ګوري د څو وار په دې رابطه اعلامیه خبرې شوی بیان خبره شول د ویاندان د خره خبرې مو چې په کار روان دی
ښاغلي نیم د کابینې په اړه باندې راته وایي څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی ځکه چې یوازې پروند کورونی چاره په وزارت کې 15 موینیتونه او ریاستونه اعلان شوی دی لڅلور پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي څه فکر کوي مسلکي دارو کې دوی کار کولای شي که څنګه
فکر کوم مثلا خو کوم مسلکي کارونه مختلفي خو پرسونل دي هغه مختلفه پرده کې د غصه ده د ادارې پراس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې د پاره وي اخو نو په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه پرده کې دغه وي
په مخه خبره مخه کوم څنګه به د پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژیانو په مسلو باندې پوه شي که مسلکي دانه وي
هغه د خاص عملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه هغه کې هر بخش تاسو اشاره ورته کوله تر کسان شته دغه کار کوي د خونو د چي ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي نو خو په خپل ور سره دي متخصصین ور سره دي دغه شل کال چې دوی په دغه ادارې کې کار کوي دغه کسان خپل ځایونه باندې دي
د کیږي نور قومونو سره ارتباط هم کلاند یادونه کوي دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې
خو د نور قومونو لپاره تر ډیره پورې ځای شته دی چې ازبک قوم لپاره شته دی کراغلی دي تاجک کراغلی دي نورستاني په کراغلی دي دغه څه په قرار په نور بخښونو کې همیشه لا د ټولو داسې یو نظام راسته کیږي چې هغه ته په ټولو ولس په خپله کې خپل ځان ګوري او د خپل سود لري هواري لپاره به دغه فساد لري چې سود یې هواري شي بل دا نه چې سمجلته چې دغه کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کم د خلکو نه دی دغه کسان چې دغه ذهنیت ورسره دی دغه خبرې راپورته کوي، د هغوی نه مې غوښتنه دا ده چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوښیي چې هلته یو تحول راشي، یو لوی نظام بدل شي، سر تر پایه په هغه کې یو تغییر راشي، او هلته بیا په دوه هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه کې ټول مشکلات حل وي، قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نورې کیسې ټول پکې برابر وي. دا په درې هفتو کې کیږي، دا په یوه میاشت کې کیږي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام
اوریدونکو له دې سره دا پروگرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.